سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر شپږ بجې دی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم چې له دې روغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې ټول ریپورتونه تبصری او شننې دي او د سر ریپورتوم په سواد کې د پرون 114 پر ضد باندې مظاهره شوی هم په دې موضوع باندې خبرې ترکو او ورسره بیا په پاکستان کې د فوج د اماړي کوې داري ایس پی آر ویاند په لومړي ځل خپل خبری کانفرنس کړی دی په دې کې څه ویلي دي او زیاتره خبرې د امنیتي حالاتو باندې کړی دي نور یو شمیر ریپورټونه هم درته وړاندې کوو خو فایل بل خبرونه وکړو سرټکی نن د سواد کې په نشاط څلورلار او قابل تحصیل کې د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده د افغانستان په خوانی ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د شوزو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیم مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی د امریکایي ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشرۍ انتخاباتو ته به بیا ځان امیدوار وي او سم د خبرونو تفصیل د سوات په نشاط څلورلار او قبل تحصیل کې نن د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوه ده د سوات کمی جرګې او په قبل کې د ولسی پاتون په لویانو له حکومت غوښتنه کړي چې د پولیسو په مرکز کې سوي چاودنې دي په لټنې وکړي او ځموارو ته دي او ځموار دي په ګوته کړل سي د جرګې وایند احمد شاه مشال ریډیو ټول چې دا پیښي کترګریزوی یا حادثاتی باید لپامونه غورځول سي د بداسال کې دا چې په قبل تحصیل کې د 14 لوجه د وجلسو کسانو شمیر اوس ولسته رسیدلی چې پکې یو ماشوم په ګډون درې ولسی وګړي شامل دي د سواد پولیسو مشر شفیع الله کندپور بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا د ترګری کما پیښه ده
څومره هیڅ قسم نه کنفرم کړي چې چرته اټیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملیټنسي سره کنیکټ کولای شو نور ټول جاینټ انویسټیګیشن هم کول لګیو هوس پورې چې کوم موږ ایویډنس کلیک کړي دي بار نه موږ ته اټیک نه دغه کړي په دې کوڅه شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټي د سی ٹی ڈی ایکسپلوسیو پروتو جی هغه ایکسپلوډ شوی دی
که څنګه د سواد د پولیسو مشر د چاودنې د ترګری پیښه نه بولي خو وزیر اعظم شاه بشری بیګا په ټویټر د ترګری پیښه یاد کړه او د دې غندنه وکړه خو وروسته بیا د وضاحت په توګه په ټویټر ولیکل چې د پیښې علت پاړه امنیتي ادارو په لټنې روانې کړي دي او چې کله یوه نتیجې ته ورسیږي نو د پوینا له ول سره به د شریکې کړي د پاکستان د فوج وایند ویلي د لومړني معلومات تر مخه شایي په سواد کې د ترګری ریزت پولیسو په مرکز سوي چاودنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوي نن پر اورپنډي کې خبري کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال احمد شریف چودري وویل د سواد پیښ په لټن روان دي خو ابتدایي معلومات شایي چې دا یو درې منزله امارت وو او چاودنه په منزل کې په هغه خونه کې سوي دا چرته چې نیول سوي وسلوال وسله او بارود پراته وي په قبالي سیمه کې د امن او امان په حواله نوموړي وویل چې 95% خلک خپل کورونو ته ستانه سوي او له افغانستان سره پر پوره د اغزن تار لګولو 98% کار مکمل سوي د پوځوان زیاته کړه چې ترګري د مخنیوي په خاطر په هیواد کې هر ورځ تر اویا زیات واړه او لوی عملیات کې چې د وسوال طالبان سره د مذاکرات پاړه نوموړي د پښتنې په جواب کې وویل چې دا د پاکستان د حکومت فیصله وه او پوځ به خپل عملیات جاری ساتي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه د افغانستان او پاکستان پر پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې نن په پښین کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې اڅګزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د اولس د روزي دارومدار په پوله د تجارت سرتړلې نو باید دوی ته اسانتیاوي ورکړل سي نو موږ په خپل خبرو کې پر پاکستاني حکومت ژغ وکړ چې څنګه ایران او سعودي عرب خپل اختلافات ختم کړل او دا راز دی پاکستان هم خپل ټول غونډي وادونه سره خپل ټول مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي چې د پونا په سیمه کې امن راسي محمد خان څخه زیاته کړه چې نړیوال دي د نجونو په تعلیم د بندیز په پلمه د افغان طالبان سره تعلقات نه خرابوي د په خبره چې دوی به د افغان طالبان ځماري واخلي او د نجونو پر مخ د تعلیم ادارو د پرانستلو په اړه به کانې کړي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د شوزو پر کار د بندیز د لیر کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړي د کرزی پر ټویټر راغلی چې په پرونی لیدنه کې د دواړو په کورونیو د دواړو په کورنۍ او نړیوال موسوکي کارونو ته د افغان شجو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو پر اهمیت ټینګار وکړ ملګر ملتونو په افغانستان کې د شجو د کاربندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل وروستي هڅې کوي. سازمان تیرونی غواښ کړی و ک طالبان د دوی په دفترونو کې د افغان شزو ته په د کار پاړه بندیز لري نه کړي، نو په می میاشت کې بل افغانستان وزي. حامد کرزی او تنبایو د افغانستان د دائمي سولې او ټینګار لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم زور ور کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې 2022 کال په ډیسمبر کې له بهرنیو او کورنۍ موسسو سره د شزو پر کار بندیز ولګوي، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې هم د شزو د کار مخه نیولې. او رسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا اعلان د ویډیو له لارې کړی چې نن خپور شوی دی. بایدن پر رای ورکونکو غږ کړی چې نوموړي ته دی نور وخت ورکړي چې خپل کارونه مکمل کړي، او هغه دی د راتلونکي څلور کلن لپاره د امریکا د ټولو زیات عمر لرونکو ولسمشر د موضوع په اړه خپل اندیښنې یو طرف تکړی. بایدن دا وخت اتیا کلن دی او دا وخت په امریکا کې دننه د هغه د زیات عمر پاړه اندیښنه پیدا شوی. بایدن به د خپل ډیموکرات ګوند لخوا د نوماند سیالۍ په اسانه وګټي، ځکه چې په ګوند کې یې د مقابلې لپاره کم جدي مخالفه نوماند نسته، خو هغه ویشل شوي هیواد ته په کتو نوموړي ته اوس د ولسمشر پر څوکۍ د پاتې کېدو لپاره سخته مبارزه ګوري. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوریدئ. مشال ریډیو خبرونه واوریدل، او اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. په روانه غړي کې د جنو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په سوات کې د پولیسو پر مرکز د چاودنې د پیښې ضد نن په سوات کې مظاهره شوي. د جنوبي وزیرستان یوې جرګې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیات پر مهال دی عام خلک نه ځورول کېږي.
قومی جرګه شوې دو پیزا دغه مطالبه هم ارمیتا اشخاصو چې په علاقه شې کله هم خوشګوار واقعیا کېږي، عام عوام عام اولس په صفتا باندې ماتنګ وایي.
د باجوړ اکشن کمیټي د نامنیو هدفي وژنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی.
ترڅو چې موږ پر ریاست باندې په حکومت باندې خپل سیاسي فشار سیوا کو، کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوی دی ریاستي ادارې خپل سپوره کې او د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکړي.
او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته زیاتره هنرمندان له هیواد وتلي، او دوی په هیواد کې د پاتو هنرمندانو په اړه اندېښمن دي.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي، کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمه احساس کوو.
نو ریپورټونه هم لرو له مشالي ډو سره اوسه. د خبرونې پایل د سوات د احتجاج کو، او لدی ورسته د نیاز احمد خان له ریپورت ورسته بیا د سوات کومي جرګي له ویاند خورشید کاکاجي سره بیا خبري کو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي پروند په کابل کې د ترګري ضد پولیسو په مرکز کې په 214 کې د وجلسو کسانو شمیر او لستر رسیدلی. د سوات روغتیاي ادارې مشالې ډو ته په لږو بیان کې ویلي چې په پېښه کې او 50 کسان ټپیان دي، د ځینو زخمیانو روغتیاي حالت خراب شو دل سوي. بلخوا د چاودنې خلاف په کابل څلور لارې کې مظاهره شوي. کچم د سوات پولیس وایي دا ترګري پېښه نه ده. وزیر اعظم شاه بشیر په ټویټر کې دا ترګر پېښه بللې ده او د دې غندنه یې کړې ده. خو وروسته بیا ولیکل چې په دې اړه باندې په لټون روان دي او چې کوم نتیجه مخته راسي نو بل ول سره شریک کړي. د احتجاج او د دې پېښې په اړه نور تفصیل په سوات کې له نیاز احمد خان پوښتلی دی.
تیر شپه چې په کابل کې د سی سی ډی یعنی د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي تاڼه دا د لخواتو د ټول لوی تاڼه ده، پای کې چې 14 شوې او د 14 وروسته چې دینو اندن سهار د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه خبریالانو ته وویل چې په دې کې 14 کسان چې دینو مړ دي، او وس لکه چې وړاندې د هسپتال وایي چې یو بل زخمي چې دینو پای کې جو بل کس هغه په اخر رسیدل دی، څنګه شمیره اولسته رسیدلی ده. په دې کې چې دینو 12 پولیس اهلکار دي چې دغه د کې پساو کې دې تر څنګه تکم شپېتا یعنی هوا 50 کسان په دې کې جو بندې چې سو حالت پکې مرګونه خو دای کیږي. هغه چې دنو په تفصیلی سره دا خبر وکړه د پولیس مشر چې دغه تر هغه ری پیښه ده په دغه ځای کې چې د لاندې کوټو یا ریکوټ په هغه کې چې کوم اصلا بارود او ټوپک یې خو دای شي پای کې پساو ځ باندې 14 شې ده، او دا غوږه درسته دایمه 14 شې ده، او هغه وډانی چې هغه درې چا ته هغه رنگ شې ده هغه په مکمل توګه چې دنو تبا شې ده. دوی چې په دغه کې یو وخت کې 50 نواله شپېته کسان یعنی اهلکار پولیس اهلکار هغه دې کې موجود و دغه ګوچ ډېر او دا اختر چټیاري نه سو واپس کړی دي چې نه په یو لس بجې باندې د نه پولیس اهلکارو دا یې اجتماعي جنازه او شو او بیا چې نه هغه مړی خپل خپل کلو ته ورسول شو چې پای کې د سوات د چترالو د بونیرو او د شنګلې تکسان چې نه هغه شامل دي
د سیمې خلک څه و چې آیا دا د ترګرې په خدا او کنه او دوهمه دا چې په کابل څلولار کې د دې خلاف مظاهره هم شوې ده
بالکل او دا غیر روس پکې ده نو په شهر کې دا دلته چې پاسوات کې کوم اوسات قانون جرګه ده او ولسی پاسون ده هغه جدا جدا اعلان وکړ چې په منګورا نشاط چوک کې او کابل کې د ثاني خواته به خلک راوځي او هغه د امن لپاره او د 14 مزمت په توګه باندې د پزیز د احتجاج کې نوای احتجاجي مظاهره او صبر وړانده چې کله د قانون اوسات قانون جرګه ترجمان احمد شاه سره خبرې وکړي نو هغه وایي چې موږ د وختنه ده د دې تحقیقات وکړي شي دغه د دوه نه مونږ چې را د 14 کې مواد او هغه داسې خودشي او بي ځای خودشي یا دونه به احتیاطي شي دا چې پای کې دونه غټه 14 وشو دا به اوریدونکو ته دا مهمه چې دا 14 نه چا په چاپیرا سلور 15 کورونه هغه ته زیات نقصان رسیدلې ده پکې او زنانه یو ماشوم هغه هم مړ دي او څنګه څنګه د جوړ شوی دی پاتې چې د مارکیټونو دي دکانونو دي هغه هم زیانمن شوی دی هغه ګټونه هغه خراب شوی دی دا غره یو پاتې چې کوم ودانه وي دا شیشې ټولې ماتې شوی دي دا خلک بیا بیا غوښتنه کوي د حکومت را او د حکومت د سرکاري اعلان دا غي چې نه نه پکې هغه وایي چې را دغه مونږ نه مونږ دا چې د نو کبل فرص کا ودونه غټ به ما باندې دوه غټه 14 نه چې دا غي आवाज تقریبا 30 کیلومتر لري هم اوریدل شوی دی هغه ولې وشو د دې ست حقیقت دی د دې چې نو د چا لاس یا د کم ځای کې به چې نو خپل شوی دی هغه د قام ته وړاندې کړی شي
لنډو کرته وبخي دا وایي نیاز چې د حکومت لخوا د پاکستان وزیر اعظم یا نور چارواکو څه ویل دي
بالکل دا په 13 شپه کې د پاکستان وزیر اعظم بیا شاه بسری یو ټویټ جاری کړل دی پای کې هغه ویل دي چې دا یو خودکش 14 نومبر مزمت کو او دا غیر لپاره چې نو نن په خبر کې د پولیسو اعلی چارواکو جوړو کړی کمیټي تحقیقاتي کمیټي هم جوړه شوې ده چې هغه باندې ریپورت چې ده هغه فاینل هغه پولیسو ته حواله کوي او ادارو ته حواله کوي او په لومړي کې چې نو په ابتدایي ریپورت کې نو پولیسو هم ویل دي چې دا دنه په ورو او هغه 14 او هغه کې چې نو دا 14 شوې ده
داود سوات د چاودنی پاړه د نیاز احمد خان معلومات سره سره شریکول لکه څنګه تاسو اوریدي سوات کامی جرګي نن په دې اړه باندې د کابل په څلور لار کې احتجاج کړی وو او د دې اړه باندې غوښتنه کړې و چې د دې رڼې پلټنې وسی خدا وخت تر سره د ټلیفون پلان باندې د سوات کامی جرګي ویاند او د پښتونخوا ملي او پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکاجی دی خورشید کاکاجی سیب تاسو ته هر کله وایم مننه کاکاجی که تاسو داسې راته وسه چې یو سوال هغه دا چې تاسو احتجاج خو وکي او تاسو ولې سیده دې د پلټنې وسی خو چې یو خبره د پولیسو مشر کړي ده او د فوج ویاند هم نن هم داسې خبره کړي ده چې ابتدایي معلومات دا شای چې دا د ترګری پیخنه ده نو په داسې حال کې بیا تاسو د دغه سي احتجاج ته ضرورت څه دی ځکه چې دا لته وای بارود د زیدلې دي نو دا ممکنه دا غ غفلت وي خو د ترګری پیښنه ده او تاسو احتجاج په دې حساب کړی دي چې دا د ترګری پیښه ده
دا یو خبره زلګ د تسمی وکم اسوات په میجرګي نن دا احتجاجي خپل مظاهرات دا د سوات په اهم مرکز منګور نشاط چا وکړي دا
وبخښي
او بیرته بیا د تاسو چې کوم سوال وکړو واقعي د خود پولیسو د غدیو د پولیسو په غفلت ده د پولیس په دې کې سکیورټي لپس ته ډیر لوی زور ور پولیس د خامخا دا وایي چې را د اندرونی معاملې د بهر نه پاکستان ده شوی
یعنی پولیس به ولی یعنی تاسو واسه زداد تاسو واسه د پولیسو غفلت دی په دې باندې لزان زخه دغه اړوي کڅنګ
د پولیسو غفلت ګوره که د پولیسو د ډي پي او یا د ډي اي جي دا خبره د یو لازمي لپاره ومنل شي هم دا د دې کې د نه بارود پراته و دا و چاو دی دا نو عبد الله چې د خپل ډېر لوی سوال جوړیږي چې په آبادی کې د نه یو اهم ترينه تانه پاږې کې په دومره لوی پیمانه باندې د بارودو د ساتلو هغه هم په دونه غیر محتاط انداز باندې د خپل ډېر لوی یو سوالیا نشان دی دا یو خبره چې دغه ته دي په دې باندې موږ ولې مظاهره کوو ولې غوښتنې کوو رښتیا خبره دا ده چې د دې واقعي په حواله باندې دوه درې خبرې دلته زمون په ولس کې گردش کوي. یو خبره دا ده چې په دې تانه باندې ته پورته نه یو 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 ډرون حمله ته شوی ده دلته کې چې ته ډیر اهم یو 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 خلکو وانټډ خلکو وانټډ ټیررستانو لہذا په نتیجه کې د پورته نه په دې باندې یو حمله شوی ده. اوس دا موږ لپاره ډیر لوی معما ده. د پولیسو خبره دا بیا دویمه خبره ده او دریمه خبره دا ده لکه نیاز خان چې وویل چې د ملک وزیر اعظم دم دا مني او د خلکو هم دغه د یقین تر حده دا شک ده دا یو خودکش حمله ده.
نه اوس دې کې کاکا جی زه سوال دا کوم چې شابه شریف بیا وروسته په ټویټر ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او دا به نویت معلومه ده ولې ده. او بل خبره دا چې په ولس کې کمی خبري گردش کوي ولس خو چې کمی افواګانې وي ګنګوسي وي یو بل تکړه بل بل تکړه نو تاسو سره داسې خپل یعنی له ولس سره یا تاسو سره خو هم څه ثبوت نشته زیاده ترګري پیخه ده
ګوره منګ مان دا ده چې دا د ترګری ګوره زما خپل دی چې زه عبد الله سید یو خبره ده تکوم د ترګری یو ترند دا اوسېدلې ده چې دې دلته ترګر چې دی دې دلته کې د قانون خلا پیدا کړي اوس کدا تاسو ته وګورئ په اکتوبر کې دلته کې یا په نومبر کې چې کوم دلته دغه وشو په دې کې ورومبنه ټارګټ زمونږ دلته کې پولیس شو پولیس بي اس پي شو یا لا غیر ورسته په خبر کې د پولیسو فورس کوم دغه په نخښه شو بیا په نږدو وختونو کې په لکې مروت کې یو اهم ذمہوار پولیس افسر دا بالکل په هدفي وجنو کې دغه شلکا اوس دلته یو دل بیا په سواد کې پولیس دغه کیږي نو دا ترهګر چې دی یا د ترهګرۍ نتورک چې څومره دی لکا داغو اولین ضرورت یا اولین کار هم دا جوړیږي چې را دلته دا یو یا تره جوړ کی او دا د قانون محافظان چې دا ټارګټ کړل
تا شاوز تاسو به تاسو خبره ما اخیری پښتنه کوم کلان جواب راکې تاسو یا ولس به په څه باندې مطمئن شئ چې ځکه چې یعنی تاسو څنګه اطمینان غواړئ چې دا پیښه بیا نه کیږي
ګوره د بیا پیښه خدا د غدې چې پاکستان خپل سیاسي او داخله پالیسۍ نه د تشدګردي او د تروریزم د عنصر ته وباسي اله به معنی خلک د دې دلانه بخلاصي دي دا یو ډول حساب لیکن دویمه دا ده چې د دې واقعې په حواله باندې نن د سواد قومي جرګې ټول مشرانو د غي دسته نه دا یو مطالبه وکړه شو چې د دې واقعې یو جوډیشل انکوایری او د جوډیشل انکوایری مشر به د پاکستان د اعلی عدلي جج قاضي عیسی فایز عیسی صاحب دا د په مشرۍ کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شو دا غي دغه چې دې نتیجه دا دې ولسته او خوده شي
سم ده مننه ډیر ډیر مننه خورشید کاکا جی صاحب تاسو مشال ریډیو سره خبري وکي تاسو ته شو وخت غواړم د خدای په امان
موږ تاسو شکر گزار یو عزت من شه
خوشاله اوسه اوریدونکو دا او د سواد کامی جرګي ویاند او د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکا جی د سواد ته پیښه پاړه خبري را سر کوله او سم هم دې موضوع کې به پاتې سو ورسره نورم تړلې دي هغه د پاکستان د فوج د اما اړیکو آی اس پی آر ویاند میجر جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه په پنڈی کې کړې او هغه د هند پاکستان د سواد د پیښې په مختلفو موضوعاتو باندې خبره کړې ده خبري کړې دي نو په هغه اړه باندې نور معلومات اخلو زموږ همکار تارخان راسه د ټلیفون په لاندې تارخان سیب تاسو تارکلای وایم کله راتو اسه چې د دې خبري کانفرنس اول ضرورت ولې پیښ شو یعنی هغه خپل ویان څول او هغه کې مهمه خبري څه وکي
سلام تاسو ته تاسو ریډونکو ته د پاکستان د فوج د ویان ترجمان خبري کانفرنس اولنې د پښتنې برخه خدای راځي ضرورت ولې پیښ شو پاکستان کې ډېر زیات مسلې دي چې د فوج نوم پکې خستل کیږي کاغه په سیاسي موضوعات وي که اقتصادي وي امنیتی وي او انتخابات وي نو زمان نظر دار چې ځکه ترجمان راغی چې یو حکم چې د وسلوالو خلاف کوم عملیات روان دي اول معلومات خو دا غي پاړه باندې ورکړه او هغه وی چې روان کال کې د 1416 حمله شوې دي او پاره کې 293 کسان وژل شوې دي او 1521 پکې جوړ شوې دي او پدې کې دوی چې فوجان کمل شوې دي نو هغه امنیتي کسان هغه یو سل او دې شمول دي او یو سل ول زخمیان دي. بیا پدې کې د خبر پختونخوا هم ویل چلتا چې کم دغه کسان وژل شوې دي ا کسان پاره کې یو سل 292 عمل یاد کړو او 300 پکې زخمیان یاد کړو. نو دا څنګه د نور سپوم د بلوچستان یاد په سیم کې څومره شوی دی. بیا اپریشنونه ذکر وکړو چې په ټول ملک پر روان کال کې 2000 تقریبا او یا اپریشنې شوی دی او د ویچ د تخشاو خو یو نیم زر پکې وسلوان نیولې شوی دی او د پکې ویچ ګڼ شوی پکې هغه وجلی شوی هم دی. نو بهرحال یو موضوع د اپریشن وا چې اپریشن اوس هم روان دی او دا به روان پاتې شي. د خبر د پولیس د حملې ذکر وکړ چې هغه جماعت الاحرار په نامه باندې ډلې د نظر دی د وینا و چې هغه کړی دی او دا هم خبره وکړه چې دغه حمله دا ټي ټي پی په حکم باندې کړی و. دا د فوجي ویان خبره وا او په هغه کې تفصیل یاد چې کله په حمله کې د سنونو زیات پولیس والا پاره کې وجل شي وو. نو بیا د سیاسي موضوعاتو ته لاړ نو پاره کې چې کوم د فوج رول په ځنې شیانو کې بار بار راځي. یو پښتنه ته دا وشوه چې دا سه راپورټونه دي چې فوج د امنیت د پاره د انتخاباتو لپاره د فوجانو د ورکولو نه انکار کړي او نه خپل خدای جوابونه ویل. البته دا یو وي چې د فوج کوم یو موقف او دریز دی هغه د دفاع وزارت سپریم کورټ ته او د انتخاباتو کمیشن د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي دي او هغه په ځمکني حقایقو ته دا خبرو کړ چې هغه بنا دي دنس. لیکن ترې ویل چې ولې لکه دا خبره او نکړه هغه د امنیت راپورټونه چې فوج د امنیت ورکو نه انکار کړی او تاسو شو چې د پخوانی د فوج د مشر جنرال باجوا او د ایسای د پخوانی مشر فیض حمید بار بار ذکر کیږي په سیاسي معاملاتو کې حکومتي معاملاتو کې د مداخلت او غوښتنه کیږي چې هغه ته د فوج د احتساب وکړي هغه د کورټ مارشل یعنی فوجي عدالت کې دغې د خلاف د کیسونو وشي. نو دې ته جوابونه ویل. البته دا داسې خبره وکړه چې د فوج لخوا کوم بیانونه رسمي د دې دغه د اطلاعاتو رسانګې لخوا راځي نو باید چې په هغه باندې یقین وشي او نورو ته ارزښت او اهمیت ورنکړي شي. نو بهرحال دغه موضوعاتو
سمه ده. ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده
او سمزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچانو خپلوانو وړو کې اختر د احتجاج په توګه منځلې د کوټ ترڅنګ په نورو برخو کې احتجاجي لارونه کړي او غوښتنه کړي چې حکومت د لادرکه بلوچانو په منډلو کې خپل کردار ادا کړي. بلخو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي د لادرکه په کسانو ستونزې هارول د دوی لپاره مهمه ده او د دې په خاطر یو پرمانی کمیشن هم جوړ کړی دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورت وو.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د مندلو په خاطر د وړوکي اختر پر مهال هم په کوټ او د صبح په نورو برخو کې لکه گوادر او خوزدار کې نه واځي احتجاجي مظاهره سوي دي بلکې لاریونونه هم راوتلي وو. په کوټ کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه یا وایس پار بلوچ میسنګ پرسن تر سوري لاندې د وړوکي اختر په لومړۍ ورځ د یو احتجاجي لاریون وروسته د کوټ پریس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې د لادرکه بلوچستان خپلوانو بیا په خاصه توګه ماشومان او مېرمنو په ګڼشمیر کې برخه اخیستې و دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولې او د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر څه دا شعارونه ورکول. چانو دا غوښتنه هم کوله چې د مېرمن ماحل بلوز ترڅنګ دی په گوادر کې د حق دوت تحریک مشر مولانا ہدایت الرحمن هم سم د لاسه خوش کړل سي. پر دې ماحل زیاتره وینا کوم کول چې د ترګری زد پولیسو سی ٹی ڈی درې میاشتې لمخه د کوټ په سیټلایټ ټون کې مېرمن ماحل بلوز په ناحقه توګه د خپل کور څخه په ناقانونه توګه نیولې ده. په دې اړه مشکله د اپریل په 25مه نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ د صدر غلام نبی مری سره تماس ونیوی. نو هغه مشال ډیډو ته وویل په کار دی چې حکومت د لادرکه بلوچستانو په مندلو کې خپل مرکزی کردار ادا کړي.
مخکې خوځوانان نارینه خلک دوی پورته کوله اوس ماشوم بچیان دوی پورته کوي سپینجر خلک پورته کوي اور اوس زنانم پورته کوي نو د دې وجه چې دلته ډیر غټه سیاسي بوران جوړ شوی دی د مسینګ پرسنز په حواله کې چې کوم ادارې کار کوي جدوجهد کوي موږ د دوی مطالبه حمایت کړې دي موږ همیشه دا ویل دي کم کم دا خلک دي عدالتو ته دي پیش کړل سي
د وایس فار بلوچ مسینګ پرسن للوري امیش دا تور لګیدلې دي چې په صبح کې د لادرک بلوچانو په ورکېدو کې د ادارو لاس دی خو د پاکستان د ټولو ادارو لخوا په وار وار دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي البته د لادرک کسانو پر ستونزو باندې د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم په وار وار نه یوازې سخته خواشنی څرګنده شوې ده بلکې ویلي دي که یو څوک د ملک په ضد په یو جرم کې تورن وي نو په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړي په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا یو اونۍ لمخه په کوټه کې په خبر شوي یو ریپورت کې هم ویل شوي دي چې په صبح کې د لادرک کسانو لړۍ اوس کم شوې ده خو مخله نه ده ختم شوې په دې اړه مشکله د یاد کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر ابیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اوس هم په صبح کې د کسانو د لادرک کېدو لړۍ روانه ده خو د نوموړي په وینا خو ډېرې خپلوان د ویرې له امله نه ریپورټ کوي
واقعات ستا ډیر دی اوسم شروع دی اکثر دغه دی چې سکیورټی ایجنسیز ګوري کله کله هفته لس روز میاس کې میله کوي کسان کله کله په کلو کې هم نه کوي اله او الته د دوی خپل سره دی فګر موږ نسول چې سو فګر ده لیکن یو سړی هم لادرک کیږي دا یو غیر آئینی غیر قانوني عمل ده
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د جکپورو چارواکو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو چا جواب را نه کړی البته د دې خلک مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو څو ځله ویلي دي چې د لادرک کسانو ستونزه د دوی لپاره مهمه ده او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا ستونزه هواره کړي
دا ایوب ترین رپورٹ واوریدی د باجوړ د ولسی پاسونو د ترتیبول لپاره جوړ شوی اکشن کمیټي وای دوی به لاندې ورځو کې د بدامنۍ هدف وژنو او کلنګونو د مخنیوي لپاره احتجاجي غونډه اعلان کړي د کمیټي غړو نثار باز او فرمان الله مشالې ټول چې باجوړ کې د روژې په دورانم ځینې د هدف وژنو پیښ شوی او نتی وزه د شپځای خرابې شي نور حال د شنوسترګ سي رپورٹ کې
باجوړ کې د ولسی پاتونو وتلی اکشن کمیټي به په لاندو ورځو کې احتجاج کوي د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د روژي په دوران هم ډېر د بدمنۍ پیښې شوې نو د روژي او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي
کوم ورځ چې واستې راشه په دې کې ډېر زیات داسې واقعیات مخې ته رال دا ټارګټ کلینګ وشول او دلته پکې جگم دې بې ګنا خلک وژل شول نو حالات جگم دې خراب دي حالات ټیک نه دي او دا غي ير تر هپا مولس پر ډېر زیات خوره دا عامول سي جگم دې ډېر زیات مطلب پرېشر کې ارتلې دي بل دا چې زمونږ کما د باجوړ امن اکشن کمیټي وا غا امن اکشن کمیټي جگم دې په خپل ځای بحال او زمونږ په دې کلچ پروژه کې دا واقعیات وشو دا فیصله وکړه چې د اختر نو پوري پس مونږ خپل منځ کې او جرګه کو میټینګ وکم ترڅو چې مونږ پر ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسی پیشار سیوا کو او دا کم دلتا چې د بدمنۍ د لهر شروع شوه د شه د بدمنۍ لهر ریاستی ادارې خپل پرس پوره کې د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکیم
د روزی په وشته م باجوړ مامون د کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شوه د ماز پلار مفتی بشیر چې د جمعیت علما اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشته م روزه وژل شوه د اپریل په نامه د غړې مامون د کې د جمعات ارشاد ول توحید مشر مولانا نسب ګل هم د نامعلوم تانان لخوا وژل شو دغه پیښه زمواري چانه وقبول کړي د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارونه هم د بدمنۍ د وجه خراب شوي خلک نه غواړي په دغه ځله کې نور کاروبار وکړي د جمعات اسلامي باجوړ د ځوانانو د څنګ مشر فرمان الله مشاد رډو ته ول کاروباریان هم د دې حالاتو د وجه پریشان دي
چې کمزه کې امن نه بدامنی ټارګټ کلینګ نو ارته څنګه خلک کاروبارو کی زمون کو باجوړ کې چې کم من قتل بزنس مینان خلکو غټ خلکو داغه سره سره سرمایه وا هغه خلکو بالکل هغه سرمایه د دې نه وستر شروع کړل کو بهر ملکونو ته وړیو کو ته باجوړ نه کوم اس کو موتی دینو کو هر چرته جی نو په دې باندې معیشت یې مسر لویږي یو ذهنی دباو په خلکو باندې پریوږي داغه سره ډیر ذهنی او ټینشن پر خلکو کې پیدا شو او دا زمونږ د ریاستی ادارو د پرم یو سوالیه نشان دی زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیه نشان دی چې دومره ریاستی ادارې موجود دي حکومت موجود دی داغه باوجود هم دا کارونه کیږي
باجوړ کې تیر غل لاګس په میش کې ته جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غغ ولسی پرلت شروع شو په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شو چې غړي د سیاسي ډلو کاروباری ډلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي. نسرباز او فرمان الله مشاد رډیو ته وویل دوی به لنډ ورځو کې د کمیټه یو غونډه راغواړي چې به پکې د احتجاج په شمول ځینې نورې فیصلې هم کیږي. شانواز ترغزه مشاد رډیو پیښور.
او سم د خبرونو نیمای ته راغلو د خبرونو لنډیز تراورو. نن د سوات په نشاط څلور لار او قبل تحصیل کې تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره سویدا. په مظاهره کې د سوات قومي جرګې او قبل ولسی پاڅون پلویانو له حکومت وغوښتل چې د پولیسو په مرکز سوي چاودنې د پلټنې وسی او زمارت دي سزا ورکړل شي. په داسې حال کې دا چې پرون په قبل تحصیل کې د چاودنې له وجې د وژل شو کسانو شمیر ولسته رسېدلی دی. پولیس وایي چې دا په مرکز کې د پروتو بارود له وجې سوي. د پاکستان د فوج بند ویلي د لومړني معلومات تر مخه شای په سواد کې د ترګري ضد پولیس په مرکز کې سوي چاډنه حالته د موجودو بارودو په وجې سوي. نوموړي په بخشینن پر اور پنڈی کې د خبر کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال عامر چریف چودري وویل د سواد د پیښې په لټنی روان دي. د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان څخه د افغانستان او پاکستان په پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې. نن په پښین کې د خپل ګوند په لوند په وینا کې څخه زیاته کړې چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو دولس د روزي دارمدار په پوله د تجارت سرتړلې نو باید دوی ته اسانتیا ورکړل شي. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایا د شوز پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیمي مراکز په بیا خلاصولو ټینګار کړی. د کرزی په ټویټر کې راغلی چې په پرونی لیدنه کې دواړو په کورنۍ او نړیوال موسو کې کارونه ته د افغان شوز د بیا ستنېدو د تعلیمي مرکز د بیا پرانستلو په اړه ټینګار وکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشر انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. موري د اعلان د ویډیو لاله کړی چې نن خبره شوی ده. تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونی دومه نیمای تراغلو او په پایل کې با سودان ته لارسو. د سودان په جګړه کې ترڅو آرامي ورسته د نړۍ بیلابیل هوادونو له دغه هواده د خپل زورګون وګړو د استلو بهیر چټک کړی دی. په نهال کې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل هوادونو د جګړې لشکې لوخاو د اوربند غشتنه کړي. پر خو د بارني وګړو د استلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځای تر پردون لاندې راغلي. په دې اړه د اسد الله لودین رپورت اورو.
په سودان کې د دوو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د دای لاس ورځې پوره شوې خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه لک تر لګه 340 تنه وژل شوی او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې ملیونونه کسان لمړنۍ خدماتو ته لاسرسي محروم شوی او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیرخېګنې کارکونکو او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې باندې پاتې دي. د راپورونو لمخې د شنبه او یک شنبه په ورځو جګړه په نسبی ډول آرام وچی ترڅ کې بیلابلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو لارې د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زرتنه له سودان تخلیه کړې دي. اژانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او خاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پی ای لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لک تر لګه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکي او بلکې فرانسوي اتباع انتقالېدل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمیر رښتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډولې دي. په سودان کې د پاوز او د آر اس اف د ملیشا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحده وي په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدي.
د مشال ریډیو د سیشن بی یا نه اونیز خبرونه حجره په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په 2:30 بجو،
باډي وی
په 3 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
او سم د ایران پاړه ریپورت لرو او د ورسته به افغانستان ته زو. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې له ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړ چلند پاړه نوی حقایق خبره کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چینن خبر سوی ویلي چې ماشومان د کورونی له خبرتیا پرته نیول کیږي، په حراست کې شکنجه کیږي او له جنسي پلوه ځورول کیږي. احمد تکل د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د ایران امنیتی ځواکونه په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغه سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپلې خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې لیوله سو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکو تارا سپهری فرل قول راغلی دی چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتی ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه ته خپل سر پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فرض زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلې او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتي مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نخې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوې. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشي کیږي خوندځي او تنشي ستنېدلای او یا چارواکي د هغو د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کارته اړ کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استاذ د شوزو پر کار بندیز درر کېدو د تعلیمي مراکز په بیا پرانستلو ټینګار کړی. شاغلی کرزی او روزا او تنبایا پرونه وخت په کابل کې سره لیدلې دي. طالبانو او شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان شوزو پر کار بندیز په کار بندیز لګولې. په دې حق له نور تفصیل د سفیر لاستانکسی پر ریپورت کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپلې ورستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه غواخ کړي او که طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار په اړه بندیز لري نه کړي نو دوی په مې میاشت کې افغانستان ووزي. تازه د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزو با اوتن بایو وا چې څو ځلې له طالب چاروک سره هم خبرې کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټوټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورونې او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډیسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټد پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکونکي او 600 بهرني کارکونکي لري چې پکې شپږ سو افغان خزي او 200 بهرنۍ خزي هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي ک طالبان د خزو په اړه خپل بندیزونو تیر نشي د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د خزو او نجونو د حقونو محدودونکو اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکو او ورته وایو چې لا ما ژوند د کار او تعلیم د خزو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي. خو دم ګړې موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواه کړی چې د افغانستان 50% خلک د بی وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سختریزیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په بره جنوبي وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او لنګرخیل قام مشرانو پروندې وجرګه کړې او حکومتي چارواکو غوښتي چې د پوج له خوا د بیګنا خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ضلع پولیسو په وار وار ویلي چې فوج سره په سیمه کې په عملیات کې برخه اخلي او هڅه کوي بیګنا خلک ونه ځوروي. په دې اړه زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ جوړ کړی دی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه اوسیدن کی ویائی چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزی سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سوغښتنه وکړې. په دغه جرګه کې برخه وخستین کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اساق ماسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی اولا یوه چاپا اولا چې پاک شي محمد علی او نجیب الله دی په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علی او نجیب الله په تنه مخشه ها دی یو دوه ورا گرفتار کړی دي. بیا د پی ټی ایم یا د علاقائی خلک په احتجاجینه باندې دی ته رخلو شوی دي. په سراروغا کونی راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوه خلاف قومي جرګه شوی دو پیزا دغه مطالبه عام ارمی ته شادو چې په علاقې کله هنه خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولس په څه پدا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا دایته تا نن دا اطمینان ورکړای و چې د نن مزدګار دې پورو توسه کسان میجا رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګاکښې برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورځنګ علمزیب مسید ویایي چې په سیمه کښې یې پاکستانی پوځ غیر قانوني گرفتاری کوي.
فاٹاک شدر قانون روغای پولیس روغلل ویس ها د دې دې چې کوم ترتیب دی اغا ځندنای دی اغا مشینای دی چې واس خلک یو سی بی سی و پاس هیڅ ځواب نشته دی او د ورکول چې کوم حسې دی د میسنګ پرسن کوله دا حسې راولې دی. بیا موږ دا پتا دو چې کوم خلک دی یو سی وته وتا دی سره کوي څه شي حاکم ظلم اغا چک کټ چې دی سره کیږي. خدای شته چې دا خو چې موږ دی سره وڅ کی نو کدي چې د پاکستان د تاریخ ټول چې سره جرمنی دی د خپل ظلم و معنی او دا چې کوم د ظلم سره کوي نو موږ دی دا غشتره کوي چې پولیس رغلی دی ویس پچار دی دادو چې دا ویس چې کوم خلک دی یو سی پات پولیس یې مخ مخ کوي تفتیش پہ کوي بغیدا پرچا پہ کټ کوي بغیدا پم ریمانډ خوسته شي نو هر شی کتلای شي نو چې هغه هر شی کتلای شي ویس د دې د ورکول څه جواز نه لري نو دغه خلاف موږ چې کوم د مبارزات او مزاحمت ته نو دا موږ برقرار ساتي.
د تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د سلوارم په ورځ مشال رادیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
د ټیټ سروې کلنګر خلنا چې کوم دوا کسان څو ورځې مخ شه پر رمضان شه ایف سی او چات کړی وي دغه په حواله سره موږ څو چرګې وکړلې پی ټی ایم او ور سره د کوم لنګر خل مشرونه د علاقې خلک د ایف سی سره د مختلف یونټ افسرونه سره یې اول خو منل نه چې دا کسان د موږ سره د احتجاج عمر ته وویل چې موږ احتجاج کوي نو دغه بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره د ان شاء الله په حواله یې بیا موږ د ایف سی د طرفه کسان محمد علی و بل نوم نجیب خان و دغه دوه کسان و مشته په حواله شول روغ رو ورسېدل الحمدلله دغه کسان په هیڅ جرم شنوی کا جرم وای دغه دوستا به تکړی و عدالت وی پیش کړی و دغه مالی مشوله چې په دغه انداز باندې دغه رو خلاص ول دغه مجرمون نه وی مش بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامی چې کیما جنوبی وزیرستان و دغه ته درخواست کوي چې دغه چاره ده د نش د کوم سره آینده نه کیږي
د سراروغا ټیټ سروې کلیک شه گرفتار کړي شوی دوی کسانې په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوځ له طرفه د گرفتار کړي شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړي شوی دوی کسانې په باراکشه لیا سو ویلي شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنه غورزنګ مشرونه دا هم وویل چې کا په سیمه کې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاری بند نکړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د تیر کال جولای او اگست میاشت کې د پاکستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو لوجې یو شمیر ځایونو کې ډنډونه جوړ شوی او د نکاسي نه کېدو لوجې پکې اوبه اوسم ولاړې دي د دې لامل د نورو ناروغي په شمول د ماشو یا غوماسونه خوریدونکو ملیریا هم خوره شوی د سیحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه موسمي بدلونونو کې د شدت لوجې پاکستان کې د ملیریا کې سونه د هغې لوی وجه مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی د ادارې چې تیر کال 2022 کال بارانونو سیلابونو د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا کې سونه هیواد کې 1.6 میلیونه تر رسیدلی دي کوم چې د ادارې په نا ډیر خطرناک دي په ډېر تفصیل د شبیر مجان پر ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعض ډستک کې ډېر زیات دي لکه په ډی خان کې خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کی سونه راغلي دي په ټانګ کې راځي په بنو کې راځي په لکی مروت کې راځي او زما په خیال باندې په نور ځینو کشته بډیر ذکر مون کولی شو لوړ ډیر مونږه چې کوم دې ذکر 400 مردان مونږ ذکر شو حکومتي سطح باندې دا غوی خپل ذمہواری دی او دا عوام خپل ذمہواری دی هغه داسې چې د ګورنمنت خدای دی چې دا غوی کوم هیل سنټرز دی نو په کارداري چې هغه کې د تشخیص وسایل الټ موجود دي دا خبردار شي په بیچو کې یا په پرایویټ سېکټر ډاکټر لسوک مریض دی نو هغه د سره د دوای د چکم دی هغه موجودګي ضروری ده په کارداري چې دوی مشردانې تقسیم کی ځکه چې مشردانې د دنیا کې د ټولو نه بیسټ طریقه چکم دا د مدیریا پریونشن او د کنټرول لپاره چکم دا ده
نو موږ جاته وی چې هم ولس کولی شي چې مشردانه او د ماشونو بچ کېدو لپاره دویانه وکاروي ځکه ټول خلق په خاص توګه او ماجومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي نو باید لسونه خپې پاجامو کې پټ وساتل شي نو خر ضلع د پاکستان او خیبر پختونخوا سیمو کې دا چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغیزمنه کړو پکې ځای خبريال ساجد خان مشال لیډو ته وای چې هغه هغه رنګ ګامونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دی ځکه محکمې ورته د فند نشوالي خبرې کوي.
بالکل پتوخار سیمه کې د سیلاب نه بعد کتر لکه دا به وي چې مخکې به کوم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دی. نو ویل کېږي دا چې د فند د کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه ته راځي. اوس هم په بشمیر داسې علاقې دي چې هلته د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کوم د سیلاب نه بعد اقدامات وو. په سیلاب نه بعد په کورونو باندې په کوڅو کې په باقي د سپری کېدل هغه د ټي ایم ای او دغه خلکو اوس اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ د نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده کیونکې صوبه کې د فاینانشل کرایسس دی د پیسې نشته دی خزانې تشې دي د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله.
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګي وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان افریدی نو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې د دوی لخوا د ملیریا او د ډینګي مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صوبه کې روان دي پورته کیږي.
په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری صاحب دوبای لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ڈی سی لکه دې ذمہوار وي او مدار ټول سیکټر نه کار لري. موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو. پریوینشن کې دا راځي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریئیټ کیږي تھرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقي چې کوم دی ماسک پترو او سکولز پترو او سټاف پترو او بل دې نه علاوه چې کوم دی لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو تھرو ډیپارټمنټ چې ډیر دوری دا الی ځلې هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول انتظام شته چې څومره پاسیبل وي.
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل اخیرنی اونۍ د ټیکو یا واکسینونو لپاره لري یو شمیر ناروغۍ زخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګل مانځي. د پاکستان د صحت وزارت وایي د اپریل 24 تر 13 شمې پورې به په ټول هیواد کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت او د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي. د پېښور او چرسدي ضلعو لپاره د واکسینونو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روان اونۍ به هڅه وکړي هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې له 2 کالو کم او په یو او په یو او یا هم بل واچل واکسینونو پاتې سوی. په دې اړه د هارون بچا ریپورت اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر خپل وبپاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ منځلو هدف ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو لالارې ترې حفاظت ممکن دي. سازمان وایي دا مهال د نړۍ ملیونونه ماشومان له ضروري واکسینو به برخې او غوښته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادی روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 23 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د غوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام EPI مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د EPI کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنو خوله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغې به سمیزدي نږدې ځینو باندې به هغې یو ټریچ سیشن قایم وي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی د ایشان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه هم دا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې.
د 400 لپاره د EPI کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو اونۍ لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نو موړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومان د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو د 5-3 لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی ٹی بی دا پکے ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیس دے
90% بیماری خو پدې کې کور شي چې زموږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل شي. دا خلک موږ سره کوآپریشن وکړي او خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي چې ټیکر دی چې تم شوي پاتې شوي په کار دی چې دی په خپله هسپتال ته بوزي یا موږ خبرې چې هغه ماشوم موږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ډاکټر فرحات خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
آغی تا بیا مونږ ځان راسو خو زیات تر مونږ علماء کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روغ
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارزی کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایی ستونزې جوړ کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
اوس هم د هارون بادشاہ رپورټ وسته د ورستی رپورټ راځو. هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای پر افغان هنرمندانو موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دروسته له افغانستان وتلي په ګاونډي هیوادونو کې له نامعلومه برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودرزازی په افغانستان کې دننه او له هیواد بهر د هنرمندانو ستونزو ته اشاره وویل چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سوری غوړولی دی. په دې اړه دا رپورټ واوري.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ دوه وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې موږ د مسولیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لزان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دی مهاجرتي پروسو ته پتم دي او لګن شمیر اقتصادي امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وای هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزه ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبه په ورځ له موسیقي لری زرونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم دی راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کیدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې لستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي لپاره افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی. اوید آی کړی چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او رادیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړی دي. په راپور کې راغلی که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي. او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.